مخې له ازادي راډیو څخه اقتصادي خبرونه ته نړیوال بانک د بغلان بامیانو لارې د جوړولو او د سالنګ د اوسنۍ لارې د بیا رغونې په هدف له افغانستان سره 2.5 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړې ده. نړیوال بانک په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د بغلان بامیانو لارې په جوړېدو سره به چې د هندوکش غرو په لمنو کې تیریږي د سوداګریزو اموالو او د مسافرو د تګ راتګ په برخه کې اسانتیاوي رامنځته سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د نړیوال بانک لخوا مرسته سوي دا پیسې به د بغلان بامیان د 225 کیلومتره سړک په پخولو او د سالنګ د 80 کیلومتره سړک په بیا رغولو ولګول سي. په خبر پاڼه کې د نړیوال بانک د افغانستان د څنګې د مشر باب سام له خولې ویل سوي چې د دې لارو رغونه د افغانستان په اقتصادي وده کې مهم رول لري. د اوبو برښنا وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د سلما بند د اوبو ذخیره کولو کار اوس هم دوام لري. د دغه وزارت د برښنا او انرژي د برخي سلاکار انجینر رحمت مایار ازادي رادیو ته ویل د سلما بند د اوبو ذخیره کولو پروسه به په 2014 کال کې په بشپړ توګه پای ته ورسیږي او د یو شمېر تخنیکی ازموینو وروسته به دغه بند فعال سي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل سي. په هرات کې د سلما بند د هند په 180 میلیونه ډالرو مالی مرستې جوړیږي چې 240 میگاواټ برېښنا به تولید کړي او ورسره به 6.5 زره هکتاره کرنیزه ځمکه هم خړوبه کړي. د دغه بند په فعال کېدو سره به د هرات له 40 تر 50 زرو کورنیو ته برېښنا ورسیږي. او د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې له کریډیټ کارتونو څخه د مالیه ګرځول د افغانستان د ملي بودیجې یوه برخه و چې د ولسی جرګې لخوا تصویب شوې ده. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې له کریډیټ کارتونو څخه که مالیه په نورمال ډول راټول سي نو د دغه وزارت عواید به په کال کې 4.5 میلیارد افغانیو ته ورسیږي. ښاغلی عبدالرحیم زی زیاته کړې چې دغه پیسې د افغانستان ملي بودیجې ته انتقالیږي. د میزان لومړی نیټې څخه حکومت د ولسمشر اشرف غنی لخوا د نافذ سوي قانون له مخې د افغانستان د اوسیدونکو له کریډیټ کارتونو څخه 10% مالیه وضع کول پیل کړل. او نن هم د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 1 پوله او زر پاکستانی کلداری 614 افغانۍ.
له نجیبې زمان څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو، مخکې تر دې چې نړیوالو راپورونو ته ورسو، بیا هم د افغانستان اړوند د ښوونځیو په اړه یو راپور کې تم کېږو. په دې وروستیو کې د فراه ولایت په 3 ولسوالیو پشتکوش، شیبکو او پشترود کې د دولت وسلواله مخالفینو د ګواښونو له کبله 40 ښوونځي تړل سوي دي. د فراه ولایتي شورا او مدني فعالان دې موضوع سخت اندېښمن کړي دي. د دولت وسلواله مخالفینو تر اوسه د دغه ښوونځیو د تړلو په اړه څه نه دي ویلي. نور حال د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
کابو 40 ښوونځي د فراه ولایت په پشتکو، شیبکو او پشرود ولسوالیو کې چې پکې کابو 15,000 تنه زده کوونکو لوست کوي، په دې وروستیو کې دولت د وسلوال مخالفانو د ګواښونو له امله تړل شوي دي. د فراه ولایت د ولایتي شورا غړي د دې موضوع په غندلو سره وایي چې دا د فراه د خلکو لپاره یو لویه فاجعه ده. د فراه ولایت د ولایتي شورا غړي ګل احمد فقیري وایي د ښوونځیو تړل کېدو ولایتي شورا اندېښمنه کړې او دوی د پرانیستلو لپاره هڅې پیل کړی دی.
طوری که معکلین ما بر ما گفتن مکاتب ولسوالی پشترود، پشتکو و شیبکوی قلیکا طالب ها امر مسدود شدن از وارد داد.
لکه تنگی چیز مرز معکلین مرز تخبر را کرده دولت ولسوال مخالفانو به شیبکو، پشتکو و پشتکو ولسوالی که شنزی ترلی دی. ولایتی شرا پا دیاکل سخت اندیش نداری او حسد کویش دسپینجرو او ملای مامانو لاری طالبانو سر خبری وکری او در شنزی برته پرانیزی. دبلی خو بیا په فراه ولایت کې مدني فعالان هم دا یو لوی ځای بولي او د دولت د وسوال مخالفان څخه غواړي چې په شونځي دي غرض نه کوي. فرید هیبت د مدني ټولنې غړی وایي چې شونځي د ټولو د ماشومان لپاره دي او نه باید ورڅخه سیاسي ګټه واخیستل شي.
واقعا مسجدان مکاتب تاثیرات بسیار منفی بر آینده اطفال داره. از طالبان تقاضار داره، مخالفین دولت. خب اونا اهداف سیاسی که داره به خاطر سرنگونی حکومت یک بحث جدا است، ولیکن مکاتب چیزی است که اولاد زی وطن تعلیم و تربیت میگیرد.
په همدې حال که د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي بیا د ښوونځیو د بیا پرانیستلو خبره کوي. د فراه ولایت د پوهنې ریاست سرپرست عبدالحکیم خپلواک وایي چې تیر ورځې په پښتو کې ولسوالۍ کې 12 ښوونځي پرانیستي او هڅه کوي په پښترود او شیبکو ولسوالیو کې هم شونځي پرانیزي.
ولس اتلس مکتبه په پښتکو کې تر تعدید لاندې و. پرونو پورې چې دا مکتوب ذاته موشو وي تا ولیدی دولس مبرته خلاص او د انورو سره هم په گفتگو کې شوراګانې زموږ نمایندګان ورسره لګیا دي کار کوي. امیدواری لرو چې پزارت دی ویافتی کې له سوروزو کې موږ خپل تړلې مکاتب هم په پښتو رود کې هم په شیبکو پښتکو کې شیبکو مکسرونه مکتبونه خلاص او پښتکو کې مشکل ډیر دی. په صفت د یو مسلمان په صفت د یو افغان دغه افغانانو اولاد ولې بې تعلیم او تربیه پر په ټول جهان کې درس ته تعلیم سره پاکستان کې سره هندوستان کې سره ایران کې سره هلته عیب نه دی.
په فرا ولایت کې ټوټل 360 باب شونځي موجود چې د امګړې د امنیتي ګواښن له امله تر 500 زیات تړلې دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دوستانو د امریکا په سنا مجلس کې د جمهوری غوښتونکو سناتورانو مشر له افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو د ځنډولو په اړه د جمهوری رئیس اوباما د پلان ملاتړ وکړ. خدای هم وویل چې د غوره ګڼي چې لزر عسکر په دغه هیواد کې پاتاسي نه ده چې دغه شمېره نیمایي ته راکم کړای سي. سلطان محمد سرور د دې رپورټ نور تفصیل راکوي.
سناتور میچ مکانل خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې لږ تر لږه 100,000 امریکایي عسکرو ته اړتیا ده. کچېرې وویل شي چې د عسکرو د غشمیر به دوامدار نه وي، مقابل طرف به تشویق او زړور شي. میچ مکانل او د کانګرس څلورو نورو جمهوري پلو غړو له هغو یو شمېر خبریالانو سره غونډه وکړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمول د سیمې د یو شمېر هیوادونو لیدنه کړې. میچ مکانل چې د ډیموکرات جمهور رئیس باراک اوباما په پالیسیو تل انتقادونه کوي وویل مونږ چې د هر ځای لیدنه وکړه د امریکا هیبت او پرستیج پکې واقعا په ادنا سطحه کې دی او د روسیې د رول د زیاتېدو په هکله پکې سختې اندېښنې دي. د امریکا جمهور رئیس تېره اونۍ د افغانستان په هکله خپله پالیسي تعدیل کړه او په دغه هیواد کې د امریکایي عسکرو حضور تمدید کړ. په دې سره به له افغانستانه د ټولو امریکایي عسکرو ستنول د دغه هیواد د راتلونکي جمهور رئیس فیصلې پورې اړه ولري. اوباما مخکې پریکړه کړې وه چې ټول امریکایي عسکر به تر هغو چې د 2018 کال د جنوري په میاشت کې واک پرېږدي له افغانستانه وباسي او یوازې یو محدود شمېر عسکر به په کابل کې د امریکا په سفارت کې پاتې وي. خو له نوي پلان سره سم به په 2018 کال کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 5500 تنو ته راکم کړی شي. جمهوري پلاوی په کانګرس کې اکثریت لري چې په دوی کې ډیرو کسانو له عراق د امریکایي عسکرو د ستنولو سخت مخالفت کړی وو. دوی وایي چې د جمهور رئیس اوباما د دغه پریکړې له کبله د اسلامي دولت ډلې سر اوچت کړ چې اوس یې د عراق او سوریې پراخې سیمې نیولي او په افغانستان کې هم پلاویان راپیدا شوي دي. جمهوری پلاوی سناتور تام کاتن هم وویل چې موږ باید د عسکرو په شمیر زیات تمرکز ونه کړو، بلکې پوځي شرایط په نظر کې ونیسو او د جګړې د میدان د جنرالانو سپارښتنې واورو. د امریکا د دفاع وزارت پروګرامونه باید د کانګرس لخوا تصویب او تمویل سي. دیموکراتان او جمهوری پلاوی د سحکال د 612 میلیارد ډالرو پوځي لګښتونو د بودیجې په هکله سره اختلافات لري. جمهور رئیس اوباما ګواښ کړی کچېرې دغه بودیجه رد شي نو د کانګرس فیصله به ویتو کړي.
مخکې تر دې چې دوه نیزو پروګرامونو یعنی اساسي او بشري حقونه او بل پروګرام د مخکښو شوز دی درته خبره کو، بیا هم یو نړیوال مطلب دی. د امریکا متحده ایالاتونو له عراق ډار ترلاسه کړی چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد په مبارزه کې به له روسیې څخه د هوایي حملو لپاره مرسته نه غواړي. د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال پرون وویل چې عراقي لوري د دوی د شدیدو اندېښنو په ځواب کې دغه ډاډ ورکړی دی. نور جزئیات د فرشتې جلازې په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتو څو باندې یو کال وړاندې په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد هوایي عملیات پیل کړي دي. روسیې سجدوبې د سوریې له حکومت سره د مرستې لپاره په دې هیواد کې پر داعش خپلې هوایي حملې زیاتې کړې، خو ګڼ شمېر غربي دولتونه داسې ګڼي چې د روسیې هوایي حملو د داعش په پرتله د بشار الاسد رژیم مخالفي ملیشه ډلې په نقشه کړې دي. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال دانفورد ویلي چې روسیې ته په عراق کې د مداخلې لپاره د عراق د صدر اعظم بلنی واشنگتن ته جدي اندېښنې پیدا کړې وې. د امریکایي جنرال ویلي متحد ایالات نسی کولای چې اوسمهال د عراق په اړه له روسیې سره همکاري وکړي. خو د دانفورد په وینا امریکایي لوري له داسې یوې موافقې سره خپل مخالفت د عراق له صدر اعظم او د دې هیواد د دفاع وزیر سره شریک کړی و. او دوارو عراقی چارواکو داد ورکړی چې په اوس مهال کې له روسیې د هیڅ ډول ناتړ غوښتنه نه ده کړې. د عراق صدر اعظم او دفاع وزیر ویلي چې دوی د روسیې د هیڅ ډول ناتړ پر ترلاسه کولو غور نه دی کړی. د امریکا د جنرال وویل چې عراقي لوري ته د خپل اعتراض تر وړاندې کولو وروسته بشپړ ډاډ ترلاسه کړی دی. دانفورد وویل ما عراقیانو ته وویل چې دا به زموږ لپاره ډېره ګرانه وي چې دلته د روسانو له راتګ او د هغوی د پوځي عملیاتو له پیل سره هغه مرستې درسره وکړو چې تاسې اړتیا ورته لرئ. د عراق د پارلمان یو مخکښ وکیل تېره اونۍ وویل چې حکومتي ځواکونو د بغداد د استخباراتي مرکز په مرسته د داعش پر مرکزونو هوایي حملې پیل کړې دي. دا مرکز د روسیې، ایران، عراق او سوریه ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د تبادلې لپاره جوړ شوی، خو د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز د دې مرکز موجودیت ډېر د اندېښنې وړ نه دی بللی. دانفورد وویل چې د عراق صدر اعظم د بندو دروازو شاته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په دې مرکز کې تر اوسه هیڅ ډول کار نه دی شوی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درستیز څرګنده کړه چې عراقي لوري ته یې ویلي چې په عراق کې د روسیې د عملیاتو له پیل سره پوځي عملیات نشي کولای.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمویز دفتر د شوزو د حکومت د پراختیا او ملاتړ د څنګ کې مرستياله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی که په دې اړه معلومات راکړي چې د شوزو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول وي حالت کې دی؟
په افغانستان کې خځې په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې خځې اکثرا په ټولنه کې دوام جنس تلقې کیږي او داسې احساس کیږي چې ښځه صرف د کور دپاره جوړه سوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کړي او ورسره د مېړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې واوسیږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دي باندې راوځي او زراعتي ځمکې ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کېږي، په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله چې د دوی نسل دنیا ته راځي یو څوک باید وروسته له دوی نه واوسیږي چې هغه د دوی ملکیت هغو ته پاتې شي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کېږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري. یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نسب ولري او هغه نسب سلسله د دې لپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاته کیږي، باید د دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بالاخره داسې واقع کیږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کیږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کیږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کیږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند لپاره وي. خو د ننني عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسی کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې تاسو او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج اوسي. نو دغه لپاره ښځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالی او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسائل دي سبب کیږي چې ښځه بل اخره په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره د سوسیټي ښځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمینه ډیره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډیر د لیدلو وړ نه دي ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډیر په بد حالت کې ژوند کوي. یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري. نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې، د کورنۍ په ژوند باندې، کله تاثیر وکړي. ښځه چون د دې کورنۍ غړې ده د دې په ځوان پرېښودل شي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوانه تر اوسه پورې د نورې دنیا په تناسب باندې قناعت بښونکی نه ده، خو یو اندازه که اوس نوي تغییراتو ته متوجه سو. په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي، له هغې جملې نه مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته.
ډېره مننه میرمن زورمتۍ. په تېرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوئ؟
وینو چې موږ تاسې په ټولنه کې د ښځو لاسرسی اقتصاد ته مثلا دوی کولای سي اوس زمینه د کار ورته مس، هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای سي چې مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي. هغه ښځې چې عرفه او فن لري، دوی د خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای سي په ټولنه کې ځان ته زمینه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کالو کې مثبت تغییرات د ښځو د ژوند لپاره راغلي دي. له هغې جملې نه مثلا کولای سي ووایي چې د ښځو نمایندګي په پارلمان کې، د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجودیت تقریبا تر 30% په اداراتو کې. لږه جمله نه د تحصیلاتو زمینه، د کار زمینه، د صحت زمینه، دا ښه لاسته راوړنې دي چې د ښځو لپاره امکانات وجود ته راغلي دي. ورسره دغه نه مثلا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړېدل، د مخصوصو څارنوالیګانو جوړېدل چې د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د څارنوالیو جوړ شوي دي. په محاکمو کې د ښځو د قضایو ته رسیدګي بل دا زمینه دې ته مساعده شوې ده چې ښځې وکولای شي چې با کله چې دوی د ستونزو سره مخامخ کېږي، د پخوا په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي. یعنې زیات هغه حاکم حرف چې د ښځو په ځوان باندې زیات حکم درلود، تقریبا هغه منفي څوکه څوکه له بینه ځي، او یا هم خلک زیات دې ته تمایل ښکاره کوي چې بالاخره دوی د یو انسان په صفت باندې د هغو حقوقو یا د هغه حق حقوقو نه چې دوی ته شریعت او قانون ورکړی دي، له هغه لاسته راوړي او دغه د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه کوم ورکې چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس کړی چې
محکمې له خوا. آزادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري. میرمن زرمتی، د ورستي پښتني پټوګه، تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه په برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي؟
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیږو، د افغانستان د وګړو کڅ نارینه وي کڅ خزي وي، د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده. خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاسته راوړنې لري، د دې لپاره دوی امکانات لري د باندې ولاړ سي، کینی وګرځي، د خلکو سره اړیکې وساتي، او دا د دې لپاره زمینه مساعده وي چې چون یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده، د دوی لپاره امکانات او سهولتونه زیاتې. خو په تاسف سره د ښځو لپاره ځکه دا یو نوې تغییر سوې ټولنه ده، په دې کې محدودیتونه موجود دي. موجود محدودیتو تر څنګ عرف دلته حاکم ده، د عرف تر څنګ بعضې ستونزې اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، دا ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي، بالاخره له دې نه غټې ستونزې ولاړیږي. د دې لپاره چې په یو ټولنه کې ښځه وکولای شي چې خپلو حق او حقوقو ته لاسرسی ولري او لاسته راوړنه ولري، د ما په نظر باندې چې لومړی تر هر څه لازمه دا ده چې ښځې د تعلیم په حصه کې زیاته هڅه وکړو چې د عرفه او د فن او د مسلکي کېدو لپاره کې کوشش وکړي په خپل پوهاوي کې کڅ په شرعي مسایلو کې وي څه په علمي مسایلو کې وي دوی باید د پوهاوي لپاره د خپل پوهاوي کچا لوړه کړي او ورسره د دې زمينه مساعده سي دوی ته حکومت د مسولیتونو واخلي چې د ښځو د حق او حقوق د حمایت او جملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي او ښه خبره ده د ښځې سره دا انګیزه پیدا سي چې دوی یو جبل نه ملاتړ وکړي حمایت وکړي او زمينه د کار مساعده کې تر څو ښځې لږ اقتصادي وابستگی نسودی یو نارینه تلری لیغه نروزی او وکول سی صفت یو انسان دی یو معقول او مستقل انسان پټولنه کې تبارز وکي او وکول سی خپل ځان ثابت کی ځکه هغه استعدادونه چې خزو په وجود کې سه هغه دوی په یو صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه دی رشد دی ابتکار دی کار او دی تعلیم زمينه مساعده سي نو دا ټول هغه موضوعات دي چې پیغه وخت کې وخت ځکول سی خپل توانایي سرګند کړي چې دوی ته زمينه مساعده سي او دا زمينه مساعده ول دي د حکومتونو او دولتونو کار ده او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا زموږ نیاز ضرورت مو د غوښتنو مو ته د شرایط باید موږ ته مساعد سي.
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسه.
مخکخه خزی
احمد شیباریم السلام علیکم. د مخکخه شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین کوله چېړې را سره ده. دا د پکتیکا ده، همه د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همه مالی می کړی ده او اوس په کابل کې قابلیت لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې ډېر د مشکلاتو سره مخامخ دي. په هغه ځای کې د ښځو لپاره صحي کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکترانه نشته، او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللی وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چټوده وه، د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې د خلکو دپاره باید ښځینه ډاکتران موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، یعنی ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او هماغه د زما د پلار تشویق و. هغه هم د ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولای شوای.
سیمین کولی تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي؟ ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګي نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې داسې قابلګي ولولې؟
چون زاد د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مو درلودل او یو څه مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې اوسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا 4 کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې اوسېږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله، یعنی د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې را سره و چې زه باید دا قابلګي ووایم، یو څه زده کړم. نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کوم رشته پیدا کړي هغه تر اخیره پورې تعقیبوي. تاسو څنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مقابله گیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپلې سیمې خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی اوسېږي د هماغه سیمې شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن نه لرې وم، د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شوه کولی، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم په ملي راډیو تلویزیون کې کومه ښځینه نه حاضرېدله، یعنی کومه ښځینه د راډیو او تلویزیون له لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راغلی وای او یا هم د ښځو مشکلات یو چا اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما 4-5 کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم و رواج باندې بلده شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلار مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې دپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نور ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولی شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي. او د دوی حقوق مې غوښتل، ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې 2 ځلې نشر کېده په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مخته بیوله، او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه. او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې، نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینهوو په منځ کې کار کوي او په دغسې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې، او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضرې نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه آسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنې ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بلې، که چېرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي، د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولی شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې څېړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
او مننه ستاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړل تر څو د خپل زړه خبرې په دې راډیو له لارې د خویندو سره شریکې کړم.